یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم د خبری مجلې ته مو زه نوری هرکلی کوم. پایل د دې سات په خبرونو کو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د کمیدو نښې نه لیدل کیږي. د ادارې په یوه بیان کې ویلي چې ښایي وخت د طالبانو له رسېدو وروسته جګړه تر یوه حده کمه شوې وي، خو بیې لوړې شوې، اقتصاد په ټپه درېدلی او په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیت د افغانانو ژوند بدمرغه کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این سی آر په خبره په افغانستان کې بې وزلي مخ په زیاتېدو ده او د دې هېواد 40 میلیون وګړو له نیمایي زیاتې د خوړو له خوندیتوب څخه بے برخری. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اوري. د اوروزګان په مرکز ترین کوټ ښار کې 2 څلور لارې جوړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د حکیم سنایي او اوربن په نوم دوه فرعي چوکونه چې د 15 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شوي نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. د دې ولایت والی مولوي محمد علي جان احمد د دوو څلور لارو د ګټې اخیستنې په مراسمو کې وویل چې دغه چوکونه د سمی ودانۍ شرکت له لوري د یوې میاشتې په جریان کې د ترینکوټ ښاروالۍ په انکشافي بودیجه جوړ شوي دي. د اوروزګان ولایت ښاروالۍ ریاست مسؤلینو ویلي هڅه کوي چې نور خامه سړکونه هم ورغوي. د جاپان دفاع وزارت نن دوشنبه وویل جاپان او هند لومړي ځل لپاره د جنگي الوتکو په ګډون شریک پوځي تمرینات وکړل. دی وزارت ویلي چې توکیو تر دې مخکې دغه ډول دواړخیز تمرینات د امریکا له متحدو ایالتونو، استرالیا او برېټانیا سره ترسره کړي دي. یو شمېر هندي رسنیو د تېرې اونۍ په لومړیو کې راپور ورکړی و چې د هند او جاپان د پوځیانو ګډ پوځي تمرینات به د جنوري میاشتې له 12مې د جنوري تر 16مې دوام وکړي. دا تمرینات داسې وخت کېږي چې د راپورونو له مخې چین هڅه کوي په هند پاسیفیک ساحه کې خپل نفوذ پراخ کړي. د اوکراین پولیسو څرمه د بیلګرود سیمې په یو پوځي مرکز کې یوه د یوه روسي سرتیري لخوا په مرکز کې د یو روسي سرتیري لخوا د لاسي بم د چاودنې له کبله اور لګېدلی. د روسي دولتي او نور خبري اژانسونو راپور ورکړی چې په دې پیښه کې چې د شنبه په ورځ شوې لږ تر لږه 3 سرتیري وژل شوي دي. په دې پیښه کې چې پرون ناوخته شوې 14 سرتیري ټپیان او 8 نور لا درک شوي دي. د بازار په نوم آنلاین ژورنال خبر ورکړی چې 14 په هغه کلتوري مرکز کې شوی چې متحرک شوی سرتیری پکې ډیر دی. د روسي دولتي رسنیو ویلي چې دا 14 تصادفي و خو د دې ادعا کره کول ګران بریکي. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم دا او ځین نور خبرونه بیا هم غوښتي وی چې ویلو لید ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو دا ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم د ازادي رادیو خبرونه د غرض د انټرنیټ لاره هم اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د کمیدو نښې نښانې نه ښکاري. په غزنی کې یو شمېر ځوانان خوښ دي چې د اطلاعاتو او کلتور ریاست لخوا ورته د وړیا کورسونو زمینه برابره شوې ده.
ځوانان لپاره چې د نورو کورسو د فیس واسطه نه لري ډېر مفید تمام شوی.
د اوروزګان ولایت مرکز ترین کوټ ښار اړوند خیرو کاریز اوسیدونکي وایي چې د طالبانو چارواکي د هغه ماستر پلان تطبیق کړي چې د پخواني جمهوري نظام په وخت کې جوړ شوی و.
زما سره څوارلس په 1500 کې تللی دي. مثال زه دوه نه اوس قدرت بیا نه لرم. مثال چې زه خپل مشکل په حل کړم.
دغه راز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاته برخه به حمزه نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري ویلي په افغانستان کې د بشري ناورین د کمیدو نښې نښانې نښکاري. یو ان سی آر نن په یو راپور کې ویلي د افغانستان له 40 میلیون نفوس له نیمایي زیاتې اوس د خړو خوندیتوب نه لري. کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمیشنری د بې ځایه شو په اوسني وضعیت هم اندېښنه ښودلې او 2023 کال یې د دوی لپاره تیار کال بللی دی. نور جزئیات به د امید زهیر مل پرپورټ کې واورو.
پټای نه لرو، کور نه لرو، نه پولیس نه پټای ستا دین دغه تر راغل د څو میاسه کې پرته یو بیا خر چي یو زته خوراکي مرګ.
په افغانستان کې د بیوزلۍ، فقر او غربت ل میلیونونو داستانونو یو د شمیمې کیسه ده. هغه د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د بل چا په یوه نیمه ورانه جونګړه کې اوسیږي. هغه کور چې خوني په دې سوړ ژمي کې نه دروازه لري او نه هم کړکۍ. خو د دې کونډې مېرمن چې زوی هم روغ دی یا معتاد دی، د نه کسیزې کورنۍ ژوند یوازې سړه هوا نه ګواښي، بلکه د خوړو لپاره هم څنل لري. وای د شپې وګی وی د کیږي
دغه دی ورځ ته دی افشای ماشای کله کله ته بوت سیخ په دغه چرګان وباندې غاغه ده شم دغه کوټه سره غله نه چا کومک نه در سره ته خیر کومکونه شاته وصول د منګنو څوک لا ورکی وای دا هغه دی هم سایدی
د ملګرو ملتونو سازمان رسمي شمیرې خای چې له 28 میلیونه زیات افغانان له همدې ډول یو برخلیک سره مخ دي. په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمشنری نن یو راپور کې لیکلی په افغانستان کې د بشري ناورین د کمیدو نخې نخکاری. یو ان ایچ سی آر په 2023 کال کې د یو شمیر هیوادونو د وضعیت په اړه خپل خبره کړي راپور کې د افغانستان په اړه زیاته کړي خای واک تر طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې جګړه ډېره کم شوې وي، خو د بیو لوړېدل، مخ پر ځوړ اقتصاد او پنجونو او خوځو پر لپسې محدودیتونه او بندیزونه دا مو افغانانو د بدبختۍ لامل ګرځېدلي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمشنری وایي په افغانستان کې بېوزلي زیاته شوې او د دې هیواد له 40 میلیونه انسانانو لنیمای زیات د خوړو خوندیتوب نه لري. یو ان سی آر همدا ډول د طالبانو لخوا په نا دولتي مؤسسو کې د نجونو خصو په کاربندیسته اشاره کوي او لیکي دا پریکړه بعد د بشری مرستو رسولو بهیر لوی خان سره مخ کړي او په ماشومان او خصو به ډیر بد اغیز ولري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان علي کمشنری وایي په افغانستان کې همدا اوس 3 میلیونه وګړي لخپلو اصلي مینو ویزای شوې دي. دا اداره په نړیوالې ټولنې نیوکه کوي چې تر اوسه نه د توانېدلې د شخړو او د ویزای کېدو مخنیوي وکړي. یو ان ایچ سی آر دوامداره بیکاری، د اقلیم بدلون، د ژوند د لګښتونو زیاتوالی او نړیوال اقتصادي بحران ته په کتو 2023 کال د بې ځایه شویو لپاره تیار بولي.
و مردل چې د کډوالو په شارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری ویل سره د دې چې په افغانستان کې جګړه کمه شوې خو په بشري وضعیت کې خوالی نه درغلی او د هرې ورځې په تیریدو سره په دې هیواد کې د لوږې کچه لوړیږي. پر همدې موضوع د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلال مدني فعال میرویس عمر خیل سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د لوږې او بیکاری لوی لاملونه کوم دي.
عوامل ممکن سره دی چې پخوا هم په افغانستان کې دغه د فقر او وزګارتیا او بیکاری او دغه ستونزې او جنجالونه وو، اما دومره نه. اګست 15مه 2023 کال نه وروسته چې طالبان واک ته ورسېدل زرګونه کسان بیکاره شول، موسسات وتړل شول، سفارتونه بند شول، اکثریت نړیوال او بین المللي نهادونه چې دلته کار کول دفترونه درلودل هغه ټولو کډه وکړه. دا مستقیما په خپل د خلکو پر ژوند باندې مستقیم اغیز درلوده.
تاسو معلومه ده په افغانستان کې د ډیری کورنۍ او سرپرستانی خزی دي او خزی خزو کار کوي خو کورنۍ چلولي. نو تاسو په نظر اوس چې په انجوګانو کې او په دولتي ادارو کې خزی له کاره محروم شي، دا د کورنۍ په اقتصاد باندې څه تاثیر کوي؟
موسسات او د نړیوالو ټولنو د خصو او د میرمنو د کار مسله دا ډیره مهمه مسله او ځکه چې په بزرګونه کسانو ته د کار او روزګار زمینه برابره وه. دا اوس چې په خصو باندې په دې موسساتو کې په دې نورو اداراتو کې په بین المللي اداراتو کې د کار بندیز ولګېده، دا مستقیما د فقر کچه نوره هم لوړوي. که پخوا په یو کور کلي کې یو دوه کسه، درې کسه، څلور کسه غریبان ول، اوس هغه خلک چې پخوا یې کار درلودل هغوی هم په همدغه ډله کې دوی شمېرل کېږي. ځکه چې که یو ښځه کونډه وي، مېړه ونه لري او پنځه شپږ کسه ماشومان وي او د پخوا یو په 10,000 ته 15,000 افغانیو باندې کومه موسسه کې یو اداره کې کار کول یو بل دولتي اداره کې او اوس دا خپل دنده د لاس ورکی خو دا خو جفا ده دی وطن سره.
اخه طالبان خو خپل پریکړه کړې ده دوی په دولتي ادارو کې او په موسساتو کې خزې لکار راګرځولې دي او نړیوالې ټولنې هم شرطي کوي دي چې د کارکونکو له بیرته راګرځېدو پرته به دوی خپل مرستې کمی او حتی امکان دام شته چې د مرستې قطع شي. درې ملار څه ده تر څو دغه کورنۍ له داسې یو بدبختۍ او بد اقتصادي وضعیت وژغورل شي؟
حاکمه ډله هم دوی هیڅ د ولس دغه ستونزې ته دغه مسایلو ته هیڅ دوی پام نه کوي. دوی داسې فکر کوي چې فقط یو څو ورځو د پارلاغنې لازه او افراطي فرمانونو پر اساس پر خلکو باندې یو څو ورځې حاکمیت وکړه او وروسته که هر څه پیښیږي نو بلا ورپسې نړیوالې ټولنې مرستو ته موږ ضرورت لرو، کار ته موږ ضرورت لرو، د میرمنو زده کړو ته ضرورت لرو، د پوهنتونونو خلاصېدو ته ضرورت لرو. ډېر شمېر استادان دي چې هغوی په پوهنتونونو کې تدریس کاو او هغه خپل دندې د لاسه ورکړي دي په دولتي اداراتو کې، په همدې توګه په موسساتو کې. ستونزه دا ده چې دلته نړیوالې ټولنې ته هره ورځ د رد یو ځواب ورکول کېږي، هره ورځ موسسات خپل دفترونه تړي. نو په دغسې یو حالت کې ښکاره خبره ده چې فقر به نور هم زیات شي، فقر به د یو بشري ناورین په توګه په افغانستان باندې په راتلونکي کې به ډېر منفي اثرات ولري. نه یوازې دا، بلکې دا به د یو بلې جګړې دپاره د لارې پرانیستل وي، ځکه چې که چېرته فقر وي، بېکاري وي، ځوانان وزګار وي، تحصیل یافته روزګار وي، نو دوی د یو شمېر کړیو حلقات لخوا دوی د یو بلې جګړې د اشتراک دپاره له دوی څخه سربازګیری کېږي.
مدني فعال میرویس عمر خیلو چې په افغانستان کې د لوږې او بیکاری د مهمو لاملونو په اړه خپل نظر سره شریکوو. د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19.21 او 25 مترو واورئ. په غزنی کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکو ویلي چې د ځوانانو لپاره وړیا کورسونه پرانستي دي. د دوی په خبره په دغو کورسونو کې هغه ځوانان چې دندې نه لري کولی شي د انګلیسي کمپیوټر او نورو ټولنیزې زده کړې وکړي. یو شمېر ځوانان هم چې په دغو کورسونو کې زده کړې کوي دې ته خوښ دي چې په وړیا توګه ورته په دې برخه کې د زمینه برابره شوې ده. نور حال په دې رپورټ کې
محمد حسن د غزنی اطلاعاتو او کلتور ریاست په ښوونیز مرکز کې د ویډیا کورسونو لوستل پیل کړي. نن دریمه ورځ ده چې نوموړی دلته راځي او د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کوي. دی وایي ډېر څه زده کړي دي او په پام کې لري چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. محمد حسن زیاتوي هغه ځوانان چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی باید په دغه کورسونو کې ګډون وکړي.
هغه ځوانان لپاره چې د نورو کورسو د فیس وسه نه لري ډېر مفید تمام سوی. نورو کورسو کې چې 2000 افغانۍ، 3000 افغانۍ یا تر ده زیات یا کمې پیسې غواړي، هغه څوک چې پیسې نه لري دلته په رایگان توګه باندې درس وایي. زه د درې شپې کې راغلی یم دلته، تقریبا دونه شی مې زده کړي چې په نورو جو کې بندونه شی ورزده نه کړي.
په غزنی کې د اطلاعاتو کلتور ریاست چارواکي وایي په دغه ځای کې وړیا ژمني کورسونه پیل کړي دي. دوی وایي هغه ځوانان چې بیکاره ګرځي باید دلته د انګلیسي کمپیوټر او نور زده کړې وکړي. احمد جان د غزنی قرباغ ولسوالۍ یو بل ځوان دی، نوموړي هم دلته زده کړې پیل کړې دي. دوی وایي هر ځوان باید په هر حالت کې زده کړې وکړي، پرمختګ وکړي او خپل یو لوری وټاکي چې راتلونکی یې روښانه سي. احمد جان وایي ډیری ځوانان د ژمي په دریو میاشتو کې هیڅ کار نه لري خو بیا هم دغه وخت خوشی پیتاوو ته تیروي، نو ښه ده چې راسي او دلته په زده کړو ځان بوخت کړي. احمد جان زیاتوي هغه ځوانان چې په څلمونې او دوبي کې هم کارونه نه لري هغوی دې هم له موقع ګټه پورته کړي او زده کړو ته دې دوام ورکړي.
د کورس کې کوم ځوانان سي در کوم داسې لوېدلې او کوم وسه ځوانان سي د کورس تر دې بل کورسو کې د فیس ورکوي، د فیس وس نه لري، نو د هغه رقم باندې ډېر ځوانان سي به زده کړو پاتې دي، به تعلیم پاتې دي. او دلته اوس داسې هر ځوان کولای سي چې راشي او خپل زده کړې وکړي. ښه زده کړو معیار کورس ده، هر رقم ځوان کولای سي چې راشي خپل زده کړې وکړي او خپل داسې یو څه ترلاسه کړي چې تو تر اوسه پورې بل ځای کې نه ترلاسه کړي.
دغه ښوونیز کورس چې په تیر جمهوري نظام کې د لینکن په نامه یادېده دلته به په سلګونو نجونو هم زده کړې کولې، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره سم د هغې پر مخ دلته د زده کړو مخه نیول سوې ده او اوس یوازې هلکان په کې زده کړې کوي او ډیری برخه یې د هغه طالب چارواکو اولادونه دي چې نوي ښار ته راکډه سوي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19.25 متره باندې واوري.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د عراق صدراعظم وایي په خپل هیواد کې امریکایي پوځیانو ته اړتیا لري. د امریکا وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه چې له عراقي صدراعظم سره یې مرکه کړې وایي چې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه د عراق د صدراعظم دریز د هغه له نورو متحدانو سره توپیر لري. نور تفصیل به له عصمت سروانه واورو.
د عراق صدر اعظم محمد الشیال سودانی په خپل هیواد کې د امریکایي پوځیانو د حضور د دفاع ترڅنګ ویلي چې له دې هیواد د امریکایي پوځیانو د وتلو لپاره هیڅ راز مهال ویش نشته. شاغلی ال سودانی پرون یک شنبه له وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل فکر کوي چې هیواد یې بهرنیو ځواکونو ته اړتیا لري او نور وخت پکار دی چې داعش یو مخ محو شي. دا لکه لچې ال سودانی د عراق صدر اعظم ګمارل شوی لوی امریکایي ورځپاڼې سره یې لومړنۍ مرکه ده. وال سټریټ ژورنال وایي د شاغلی ال سودانی څرګندونې ښیي چې نوموړی د خپلو پلویانو په پرتله چې ایران ته نږدې دي په عراق کې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه نرم دریز لري. فرانس پریس خبری آژانس هم د امریکایي پوځیانو د حضور په تلاو د عراق د صدر اعظم نرم دریسته په اشاره ویلي چې اوس 2000 امریکایي پوځیان عراقي پوځیانو ته د سلاو روزنی ورکولو لپاره په عراق کې میشتي او د ناتو ځواکونه هم د پوځي هدفونو لپاره په عراق کې ډیره دي. د عراق پارلمان په 2021 میلادي کال د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکایي ځواکونو په حمله کې د ایران د سپایي پاسداران د قدس ځواک د قومندان قاسم سلیمانی له وشل کېدو وروسته له عراق د بهرنیو پوځیانو د وتلو غوښتنه وکړه. د عراق صدر اعظم چې هیواد یې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی وایي چې واشنگتن ته به یو جک پوړی پلاوی واستوي چې د امریکا له ولسمشر سره د ده د کتنې سریزي برابرې کړي. شاغلی ال سودانی په ورستیو کې په بصری بندر کې د خلیج د عربي هیوادونو د فوټبال د مسابقو د پیل لپاره په جوړ شویو مراسمو کې وویل چې د عربي خلیج جام سیالۍ پرانیزي. خلیج ته ایرانیان فارس خلیج او عربان عربي خلیج وایي. پر دې نوم دواړه خواوې سخت حساسیت شي. ایران په دې خاطر پر ال سودانی اعتراض وکړ خو ال سودانی د دغه نوم دفاع وکړه.
لا خبرونو ور اخوا
د بخښ کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو. خلومړی به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اسدالله لودین ته بغوښ شو.
د بریتانیا مل انلاین خبرونه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د ورستیو بیانونو په باب مقاله خبره کړې او گمراه کوونکې بللې دي. د لیکنې په پایل کې د اسوسییټډ پریس اجانس په حواله راغلی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پر افغانستان بانک انتقاد کړی د هغو نقدي مرستو په اړه چې د بشري چارو لپاره افغانستان ته لیږل کیږي گمراه کوونکې او بې ګټې بیانونه ورکوي. دا انتقاد داسې وخت کیږي چې د ښځو پر کار او تحصیل د بندیز له کبله د یوناما او طالبانو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. مل انلاین زیاتوي چې د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې دغه پیسې چې د بانکي نظام د ګډوډۍ له کبله په نقدي بڼه افغانستان ته لیږل کیږي د ملګرو ملتونو لخوا میلیونونو افغانانو ته پر اساسي بشري مرستو لګول کیږي. یوناما هغو 40 میلیون ډالرو ته اشاره کړې چې د شنبې په ورځ افغانستان ته ورسېدل او د یوناما په خبره وروسته یو خصوصي بانک کې د ملګرو ملتونو اړوند حساب ته وسپارل شول. یوناما په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي دغه پیسې نه د افغانستان بانک ته سپارل شوي او نه هم واکمنو طالب چارواکو ته ورکول کیږي. د افغانستان بانک د شنبې په ورځ ویلي وو د هر هغه اصولي حرکت ملاتړ کوي چې افغانستان ته د اسهارو دراوړلو سبب کیږي او د ټولنې له اړو کسانو سره مرسته کوي. مل انلاین زیاتوي چې ملګرو ملتونو د 2021 کال له دسمبر راهیسې افغانستان ته 1.8 میلیارد ډالر لیږدولي چې د ملګرو ملتونو او د دې سازمان د اړوندو ادارو پر تمویل لګول شوی څو خپل فعالیتونه جاری وساتي. بزنس سټانډرد خبرونه پروند د امریکا د متحده ایالاتونو په استازو جرګه کې د جمهوریت پال ګوند د مخکخ غړي د هڅو په باب لیکنه خبره کړي چې غواړي د 2021 کال په اگست میاشت کې له افغانستانه په ګډوډ حالت کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه څېړنه وکړي. د خبرونه په وینا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې مشر مايكل مکل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته په یو لیک کې د دې موضوع په باب د نورو معلوماتو غوښتنه کړې ده. د لیکوال په لیکنه مکال ادعا کړې چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن حکومت تر اوسه په دې باب له دوی سره اسناد نه دي شریک کړي خو اوس د بهرنیو چارو کمیټې د مشر په توګه رسمن غوښتنه کوي چې د بایدن اداره د ده د غوښتنې اطاعت وکړي. د جمهوریت پال مکال د غوښتنې په جواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې له کانګرس سره همکاري ته تیار دي او تر دې مخکې هم په دې اړه له کانګرس سره 150 غونډې کړي او خپل معلومات یې ورسره شریک کړي دي. د بزنس سټانډرد د مقالې په حواله د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې په یوه اعلامیه کې ویلي له افغانستانه په ګډوډ او وژونکي حالت کې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د امریکا دښمنان سپینسترګې شوي او افغانستان یو وار بیا د تروریستانو په خوندي پټنځای بدل شوی دی. وروسته له هغې چې طالبانو د 2020 کال د اګست میاشتې پر 15 پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، له افغانستانه د 2 لسیزو تر پوځي ماموریت وروسته د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر د هغه کال د اګست میاشتې پر 1.5 بشپړ شو. د خبرونې په لیکنه پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته افغان وګړي له سختو اقتصادي ستونزو کړیږي، له بشري او امنیتي بحران سره هم مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ازادي راډیو ته ویلي چې په روان 2023 کال کې به په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28.3 میلیونو ته ورسیږي.
د اورزګان مرکز ترین کوردی خیرو کاریز اوسیدونکو له طالب چارواکو غواړي چې هغه ماستر پلان د تطبیق کړي چې چارې په تیر جمهوري نظام کې پیل شوی وي. نور په دې راپور کې
تخپل کور ایڅوک نشره وته ورور
نو څوک د تجارت لري چې ویک بلې د دوه لاسو روزانه ده
در دغه سیس پاملرنه نه درته سوی نه حکومت پاملرنه کړی نه دی کړی. د مثال
دا دردون کې زغونه د اورزګان ولایت د مرکز ترین کوټ د خیرو کاریز د سیمې د وسیدونکو دي چې د لاس په تڼاکو د خټو جوړ کړي کورونه د تیر جمهوریت نظام پر مهال په یاد سیمه کې د ماستر پلان د تطبیق په خاطر تخریب شوی دي. د دې ماستر پلان چارې چې د تیر جمهوریت نظام په ورستۍ میاشتو کې پیل شوې وي یوازې لومړی کارونه لا نه وخلاص چې نظام چپاو طالبان واکمن سو. خدای چې شاوخوا 1.5 کال تیریږي همداسي ما همداسي ویجاړه پرته ده. فیض محمد چې د همدې خیرو کاریز وسیدونکو دی وایي کورې تر نیمایي زیات د ماستر پلان د تطبیقېدو په خاطر له منځه تللي او د تیر حکومت مسولینو ورسره ژمنه کړې وه چې د تخریب شوي کورونو پیسې به ورکوي، خو وایي هغه حکومت ورباندې چپه سو او اوس لاستر ځنې ناست دي.
زما سره څوارلس په 1.5 کې تللی دي. مثال زه دونه اوس قدرت بیا نه لرم مثال چې زه خپل مشکل په حل کړم. درته اوس هیڅ پاملرنه نه درته سوی نه هغه حکومت پاملرنه کړې نه دی کړی ده چې مثال موږ وسو د مسلمانانو غم وخورو یا مثال یو شی ورکو یا د کور مخته خارې غونډې غونډې پرتی دا واریکو.
د دې سیمې یو شمیر نور اوسیدونکو وایي چې د یاد نیمګړی ماستر پلان لامل کورونو ته تللې لارې تړلې دي، کورونو ته موټر نسی ورتللای او د خپل کورونو رغونه نسی کولای.
زمانو سیپلا دی خیرو په کاریز کې مسرای دی د سرایونه نړیدلې د نقشې راغلې د نقشې وا نقشه په خپل ترتیب نه ده برابر. تر دا وسه ګور د نقشې چارڅ نقشې راغلې دي د یو ور سړک مر سن دی سلی چمر بازار ته وزمر د نقشې ستلې دي د غي ناکي غیر ناکي کورونه ونړیدل سرایونه ونړیدل د خار پرغز کې د غي خراب راکې دي یو دوغ نه نس کول چې خپل کور مخ مای صفاکي د خپل کور ایڅوک نس راوته ورور.
مانم حضرت شاه دی مر په خیره کاریز کې اسرائیل لرو په دې اوس فراغه کنج واغه سړکان دغه په د جمهور دولت سره دا د غوړ غشتن درو چې پای چې چیرې یو خجل دا سړکان واسي چې هم خلکو ته یو کار بشک پیدا شي.
زه خیرو قریز وسیدون کوم بلداد منوم دی مې خوشاله چې نقشې وېستل یو څه کورې ودان خو چې وسې یو کار پرو کې او مو کې ورته مساعد کې د خلکو یو کار پیدا کې.
د اورزګان ولایت ولایتي مسولین وایي دوی پلان لري چې دا ماستر پلان تطبیق کړي او خلک لښته څنګه خلاص کړي. دغه ولایت والی مولوی احمد جان احمد وایي چې په یاد ماستر پلان کې څه اندازه ستونزې شته دی غواړي هغه ستونزې هوارې کړي او وروسته یاد ماستر پلان تطبیق کړي.
د خیرو کاریز د پلان چارې به ان شاء الله تعالی تر خپل وس کوشش کوو چې دغه چارې پیل کړو. اما تیر وخت کې دلته د جمهوریت په وخت کې د خیرو کاریز پلان خلاف ځینې اجراءات ترسره شوي دي چې هغه زموږ د کار په مخ کې ډېر غټه ستونزه او خنډ ده. ان شاء الله تعالی موږ په دغه کوشش کې لګیا یو تر څو هغه ستونزه حل کړو.
اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې د تیر جمهوریت نظام څخه واکمنو طالبانو ته په میراث لسګونه نوري پرمختیايي نیمګړي پروژې هم پاتې شوی دي چې تر اوسه پورې هم داسې نیمګړي پاتې دي او خلک یې د ژر تر ژره بشپړېدو غوښتنه کوي.
په شمال ختیځ ولایتونو کې د واورو ورخت کروندګر د راتلونکي کال فصلونو ته هیله من کړي دي. یو شمېر کروندګر وایي د واورې ورخت نه یوازې غنمو شولو بلکې باغداري او څړځایونو ته هم ګټه رسوي او پر دې سربیره د اوبو کچه هم ډېروي.
د شمال ختیځ زون په ولایتونو کې ساش کال د ژمي په موسم کې د لومړنۍ واورې ورخت ناهیلي کروندګرې هیلمن کړل، خو له دې وړاندې په کندز، بغلان او تخار ولایتونو کې د روان کال د ژمي په موسم کې د واورې نه ورخت کروندګر او مالداران یې سخت اندېښمن کړي وو. د کندز د خان آباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی قدرت الله صافی ازادۍ راډیو ته وویل د واورې ورخت نه یوازې غلو دانو بلکې باغداري او څړځایونو ته هم ګټه رسوي.
بغلان، کندز، تخار، بدخشان کې واورې شوې دي، ډېرې ښې واورې، واورو فادر غوړولی ده او سره هوا هم ډېره سړه ده. مخکې کومې اندېښنې د بزګرانو د دیخانانو چې وې چې دا کال به هم د تیر په څېر وچکالي به وي، هغه تر یو حده رفع شوې.
د دغه ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو کروندګر صلاحالدین معیار وایي د واورې ورخت د نباتي ناروغیو او مضره حشراتو د له منځه تللو لامل هم ګرځي.
دیقانان په دې تشویش وو چې خدای مه کړه که بیا وچکالي شي نو د دوی فصلونه به وسوځېږي. دغه واورو ورېدو ته دیقانان ټول ډېر خوشبین دي چې په راتلونکي کال کې به د اوبو ستونزه نه وي. للمې هم کرل شوي دي، نو موږ اوس امیدوار یو چې راتلونکي کال کې به دغه د وچکالۍ ستونزې نه وي.
د تخار د بهارک ولسوالۍ یو کروندګر نعمت الله وایي د واورې ورخ سربیره پر دې چې زراعت ته ګټه رسوي په غرونو کې د اوبو زیرمې هم ډکېږي او بیا په دوبي کې دوی د اوبو له کمښت سره نه مخ کېږي.
د واورې ورېدو سره به ډېر برکتونه خیر به د قانونو ته ورسیږي او ټولو خلکو ته به انشاءالله خیر به ورسیږي. دغه واورې سره انشاءالله ډېر مرضونه به ختمیږي، څه د ځمکې لاندې لکه چینجي او دا نور مرضونه هم انشاءالله دې سره به ډېر دک ختمیږي.
د بغلان کروندګر هم د واورې ورخته خوښ دي او وایي په راتلونکي کال کې به دوی له خپلو کروندو ښه حاصلات ترلاسه کړي. د نوموړي ولایت یو کروندګر محمد یاسین ازادۍ راډیو ته وویل
واوره خو ډېر نعمت دی، الهي د رحمت ده، د مؤمنانو دپاره ډېر خوشحاله یو. زمونږ په وطن کې واوره ورېږي، د قانونو دپاره ډېر زیات مفید ده، د للمو او د اوي دپاره د دواړو دپاره ډېر مفید تمامېږي دا واوره که د پروردګار رضایي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوي امن الله حسن وایي د واورې ورخ زراعت او مالدارۍ ته ډېره ګټه رسوي.
دا واوره خو الحمدلله د ټولو د حقونو لپاره ډېره ګټه کوي، د اوبو ذخیرې هغه ډکوي، له کوم ځای نه چې اوبو سرچینې اخلي. نو الحمدلله د ټول د حقونو د ټول وطن لپاره دا واوره او دغه ورخ ډېر په زړه پورې ده.
پر کندز سربیره په بغلان او تخار ولایتونو کې په پراخه کچه غنم او شولې کرل کیږي، خو د پورته یاد شوو ولایتونو بزګران په داسې حال کې د واورې ورخته خوشحاله دي چې په روان کال کې د ورختونو کمښت او وچکالۍ له امله کروندګرو له خپلو کروندو ښه حاصلات نه و ترلاسه کړی.
ستاسو له پیغامونو
سلام. د ازادۍ راډیو ګرانو کارکوونکو او اوریدونکو ته، مونږ خو په خوست کې ستونزې خو بیخي زیاتې دي، هغه چې اقتصادي ستونزې دي، غذایي ستونزې دي، سون توکي دي، په هر بخش کې په اصطلاح چې مشکلات دي. سون توکي بالکل نه لرو، نه یو خوسته شو د دې وړتیا نه لرو چې مونږ یو مان لرګي وخلو هغه وسیزو. خوراکي توکي چې دي هغه بیخي قیمتونه یې بیخي انتهایی ډیر لوړ دی، نو بس هم دی بشری مرستو ته په انتظار و هغه کا وشي وشي کنی. بس یو ډیر داسې ژوند په افغانانو رغله ده چې هغه بالکل قابل دی کړونه ده چې دې ژوند نه د افغانانو لپاره مرګ هم بهتر ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو کارکونکو همداشان اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله. ګل احمد عباسین هم د بادغیس ولایت کلینه او بازار څخه. په بادغیس ولایت کې د تیرې چهارشنبه ورځې راهیسې تر نن پورې د یخ یوه ډیره شدیده څپه راغلې ده چې تقریبا د حرارت درجه تر منفي څلورویشت درجو پورې رسیږي. دلته خلکو ته به انشاءالله کوم ځاني زیان نه وي اوښتی، خو لیکن مالی زیانونه اوښتي دي. د بادغیس ولایت زیاتره خلک په مالدارۍ باندې بوخت دي چې د پسونو کاروبار کوي. نو تقریبا تر نن ورځې پورې 4000 شاوخوا پسونه مړه شوي دي د شدید یخ له امله. علامه ملشه شوخت.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا یخ په افغانستان کې حالت ډیر خراب کړی دی، ځکه د افغانستان ولس خلک ډیر غریبان دي او مشکلات یې ورته ډیر کړي دي. د سون مواد څوک نه لري خواران دغه ماشومان یې ګرځي پر د امبارو کوڅو کې د کاغذان ټولوي هغه بیا سوځي له هغه څه مرضونه پیدا کیږي نو په مریضیو مخته یي نو موږ له دنیاوالو څه خواهش کوو چې دا کمې مرستې د صدی کوي له افغانستان سره دا دې په سیاست پسې نه محدودوي او له افغانستان له ولس سره دې کومکونه وکوي ډېر په بد حالات کې دی. الله مو مل سه وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په دې برخه کې 25 دقیقې بحث لرو چې په څو شېبو کې زما همکار اسدالله لودین مخته وړي او په دې بحث کې هم خپل میلمنو سره د تیر جمهوري نظام د ولسي جرګې د غړي مرسل نبی زاده د وژل کېدو پېښه څېړو. خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د کمیدو نښې نه لیدل کېږي. دې ادارې نن په یو راپور کې ویلي چې ښایي وخت د طالبانو له رسېدو وروسته جګړه تر یوه حده کمه شوې وي، خو بیې لوړې شوې، اقتصاد په ټپه درېدلی او په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیت د افغانانو ژوند بدمرغه کړی دی. د ورزان په مرکز ترین کوټ ښار کې 24 لارې جوړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د حکیم سنایي او اوربند په نوم دغه دوه فرعي چوکونه چې د څه کم 15 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شوي نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. د ورزګان د ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي هڅه کوي چې نور خامه سړکونه هم ورغوي. د جاپان دفاع وزارت وایي جاپان او هند لومړي ځل لپاره د جنګي الوتکو په ګډون شریک پوځي تمرینات ترسره کړل. د وزارت ویلي چې توکیو تر دې مخکې دغه ډول دوه اړخیز تمرینات امریکا او متحده ایالاتونو، استرالیا او برېټانیا سره ترسره کړي دي. یو شمېر هندي رسنیو د تیرې اونۍ په لومړیو کې راپور ورکړی و چې د هند او جاپان د پوځیانو ګډ پوځي تمرینات به د جنوري میاشتې 12 د جنوري تر 16 پورې دوام وکړي. د اوکراین پولې ته څیرمه د بلګراد سیمې په یو پوځي مرکز کې د یوه روسي سرتېري لخوا د لاسي بم د چاودنې له کبله اور لګېدلی دی. د روسیې دولتي او نورو خبري اژانسونو راپور ورکړی چې په دې پېښه کې چې د شنبې په ورځ شوې لږ تر لږه 3 سرتېري وژل شوي دي. په دې پېښه کې چې پرون ناوخته شوې 14 سرتېري ټپیان او 8 نور لا درک دي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته په کابل کې د پارلمان د یوې پخوانۍ غړې د وژلو لومړنۍ پیښه. د ولسی جرګې پخوانی غړی مرسل نبی زاده د یکشنبې په سهار د کابل احمد شاه بابا مینه کې په خپل کور کې ووژل شو. د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي چې نوموړی له یو ساتونکي سره د نامعلومه وسلوالو لخوا وژل شوی. تر پیښې وروسته د ولسی جرګې یو شمیر پخوانیو غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ځان او خپلو همکارانو د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګنده کړې. دغه ډول پیښې د چا لخوا کیږي او د خلکو په ځانګړې توګه نورو وکیلانو او سیاستوالو پر روحیې څه اغیز کوي؟ د دغه ډول پیښو د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ د ازادي راډیو 25 دقیقې اونیز بحث کې پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د لوګر د ولایتي شورا پخوانی مشر حسیب الله سانګزای او په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر او شنونکی میر عبدالواحد سادات. دواړو میلمنو ته خراغلاس پایو بحث د ښاغلی سانګزی نه پیلو. حسیب الله سانګزای، تاسو په لوګر کې دوه ځله که یو ځل د ولایتي شورا مشر پاتې شوی او له وکیلانو سره راشه درشه کوئ، دا مهال هم له یو شمېر وکیلانو سره چې پخوا په افغانستان کې فعال وو په تماس کې یې، دغه وروستۍ پیښې وکیلان او سیاستوال څومره بوګنولي؟
غږ مې لارې لودین صاحب.
هو سانګزه صاحب، تاسو غږ راځي، مهرباني خبرې وکړئ.
سلام تاسو ته، آزادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته، مخکې له هر څه نه د وروستۍ شهیدانو روح ته دعا کوم. هغه د امنیتي ارګانونو پخواني سرتېري یا د موږ ډېر پیاوړي ډیپلوماتان چې خارجه وزارت مخکې همداسې زمونږ د ملت استازی وو هغه روح ته دعا کوم او تسلیات وایم کورنۍ ته. لودین صاحب تاسو وګورئ د هغه ورځ نه چې هغه ډله چې د طالب په نامه د افغانستان د دوی په وینا واکمني اخیستې یا نیولې ده، دوی عملا راننوتل کابل ته، افغانستان یې ونیو. نو دوی همیشه دا چیغې وهي چې موږ د خلکو لپاره راغلي او موږ خلکو راوستي وو او په ټول افغانستان کې دوی امن اعلان کړی ده. تاسو ګورئ چې ډېرې پیښې په افغانستان کې اوسوې دي، دو د هغه په نامو زموږ پخواني منصوبین وځورول شول، په شهادت ورسېدل او دا آخرینۍ پیښه هم نه ده، اولینۍ هم نه ده، دا لړۍ به دوام لري. دیني نعان په نامو په شهادت رسېږي. تېره ورځ د وکیلا صاحب نبیزاده پیښه یا د قانون پر مخ یو څاپیړه ده. هغه څوک چې قانون ګزار وي، بیا هغه ښځه وي، د هغه په شهادت رسول او دوی دا وایي چې دا نامعلومو وسلوالو په شهادت رسولې ده. ګورئ هره پیښه چې کیږي تاسو ته بهتره معلومه ده چې راځي د طالبانو د استخباراتو په نامو هغه په شهادت رسیږي، وزل کیږي. بیا دوی دا موضوع ردوي چې دا نامعلوم وسلوال ول، یو څوک چې د حاکمیت دعوا لري، یو څوک چې وایي چې ټول خلک خوندي دي په هغه هیواد کې. ولې متاسفانه تاسو ګورئ ورځ تر بلې د موږ کادرونه، د موږ هغه پیاوړي کسان چې په تیر نظام کې دان نه درلود، یا د نظام د چادر لاندې ژوند کوو، هغه قانون گزاران و هغه امنیتی سرتیر و هغه که دیمو پانتون و استادان و هر اورز عملا به شهادت رسیگی. او هیچ چوک مسئول نشته چه وای چه موگا دی ملت پا مقابل که مسئولی و دا
بله استانګزای صاحب، دغه ډول پیښې لکه څنګه چې تاسو وویل ممکن لومړنۍ پیښه او وروستۍ پیښه هم نه وي. یو شمېر وکیلانو چې له موږ سره خبرې کړې له دغه پیښې وروسته بوګنیدلي او وایي چې د ځان په اړه اندېښنې لري، خصوصا هغه وکیلان چې په افغانستان کې کابل او ولایتونو کې اوسي یا بیرته مثلا د تماس د کمیسیون له خوا نه ستانه شوي په افغانستان ته تللي دي. څه فکر کوئ طالبانو بیرته یو شمېر پخواني چارواکي وربللي دي یا پخواني سیاستوالي بیرته افغانستان ته بللي دي؟ دغه ډول پیښې که کیږي فکر نه کوئ چې هغه د تماس د کمیسیون هڅې به متاثره کړي؟ هغه کمیسیون چې هڅه کوي پخواني سیاستوال یا قانون جوړونکي بیرته افغانستان ته وغواړي؟
طبعا هر هغه څوک چې په داسې وخت کې چې د تماس د کمیسیون یا هر ادرس نه هغه سره تماس کیږي چې تاسو بیرته راسئ هیواد ته او تاسو مسئول یې، د ما په نظر ده، ما شخصي نظر ده، دا یو لوی اشتباه ده. ځکه چې دوی ګورئ حکومتداري په یو سیستم کېږي، حکومتداري په هغه شکل باندې کېږي چې هلته قانون ولري، قانون حاکم وي، ته اساسي قانون ولري. د طالبانو په راتګ سره یو نیم کال کېږي را شاوخوا، چې یو نیم کال دوی راغلي دي، تر اوسه دوی هیڅ قانون نه لري. یو ملک کې چې قانون نه وي نو په هر کوڅه کې په هر ځای کې هلته به ویره وي، وحشت به وي، او د موږ هغه کادرونه چې بیرته ستنیږي هغه به مسئول نه وي. زه راځم تماس کمیسیون ما سره هم په اوایلو کې تماس کړی و چې تاسو بیرته راشئ، دا وطن دی تاسې، دا او اسلامي عمارت دی تاسې دا. ولې متاسفانه دوه ورځې مخکې د ما یو ډرایور یا د ما کور، زه به تاسو ته عکسونه او ټول شیان در واستوم چې هغه پسې ځي او هغه نیسي د بګرامۍ ولسوالۍ کې، هغه په ډېر بېرحمانه شکل هغه وهي، ټکوي، پس له هغه نه راځي زموږ کور ته او هغه زموږ د کور ټول نعتونه شکوي چې ګواکې دلته وسلې دي او په هر شکل د اشکالو خلک ځورول کېږي او د پوښتنې هیڅوک نشته. نو زما کوم وکیل صاحبانه سره زموږ تماس ده، ځکه چې زموږ ولایتي شوراګانې امانګي شورا دفتر درلوده او ټولو ولایتو سره په تماس کې یو. دا اوس ټول په ده ویره کې دي چې که نن دا په شهادت رسیږي سبا به موږ په شهادت رسیږو. کار نشته، بې قانوني حاکمه ده او بې قانوني چې حاکمي په یو ملک کې، طبعا هیڅوک مسئول نه دی او هیڅوک د پښتنې نشته او هیڅوک جوابګو هم نشته.
کور مو ودان ډیره مننه د لوګر د ولایت شورا پخوانی مشر حسیب الله ستانکزی د خبرونې بل میلمه ته ورځو. میر عبدالواحد سادات چې په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر او د چارو شنونکی دی، سادات صاحب تاسو هم ستړي مشي، څه فکر کوئ طالبان د دغه قتل عاملین غیر مسؤول وسلوال بولي یا ناقانونه وسلوال بولي؟ فکر کوئ د کابل په زړه کې یا په احمدشاه بابا مینه کې دغه ډول پیښې د چا لخوا نه امکان لري چې ترسره شي؟
سلامونه او احترام وړاندې کوم لودین صاحب تاسو ته، محترم ستانکزی صاحب ته او ګرانو اوریدونکو ته، او خپل د تسلیت مراتب بلندې کوم او شهیدانو روان د خاتمی. متاسفانه اصلی مشکل د نن په افغانستان کې دغه د مسئول دولت فقدان ده. یعنی په اوس وخت کې متاسفانه په افغانستان کې یو دولت مسئول چې ورته وایي موجودیت نلری په افغانستان کې. او مشکل اصلی د افغانستان فقدان د حاکمیت قانون ده. یعنی حاکمیت قانون متاسفانه مستقر نه ده په افغانستان کې. داسې حالت راغلی ده په افغانستان کې چې دا باید د اراست حقوق ارگانونه چې دي د قانون په اساس باید فعالیت وکړي او د قانون په اساس باید د خلکو امنیت باید وساتل کی. په همدې خاطر متاسفانه دا حوادث چې پیدا کیږي، معلومدار چې تروریستانو فعال دي په افغانستان کې، یعنی ډېر کس ابعاد عوامل لري افغانستان کې. اول خود دولت مشکل ده چې په افغانستان کې مسئول دولت نه ده، حاکمیت قانون نه ده. او بل مسئله ده خشونت مسئله ده، متاسفانه که په داد سلویخ کال که خود خشومت او دا انتقامگیری و دا مشکلات متاسفانه و رس به رس زیادی گی په افغانستان که.
بله سادات صاحب،
پرونی حادثه متاسفانه
و ما دا پختنه کوله چه همدقه پرونی حادثه بانده لگزرتم شو، طالبان د ناقانونه وسلوالو کار بولی په کابل کې، فکر کوي په احمدشاه بابا مینه کې چې یو لګنګونو ډکه ساحه ده، دغلته د ناقانونه وسلوالو موجودیت څومره توجیه کېدلی سي؟
یعنی وسلوال خلک هم متاسفانه موجود دي په کابل هم کې موجود دي، په افغانستان په ټولو ښارونو کې موجود ده، مګر اصلي مسؤلیت خو د طالبان د اداره په غاله ده. یعنی د دوی مسئولیت ده چې باید د خلکو امنیت باید تامین کړي. او پرونی حادثه خود نور ابعاد هم لري، ځکه چې وکیله صاحب خو ډېر یو مشاور مشهور هغه څېړه و په افغانستان کې چېره و او یو برجسته ښځه و. په همدې خاطر دا باید نه تنها د طالبانو په وسیله، یعنی باید د یو بیطرفه کمیسیون لخوانه، حتی ملل متحد باید په دا مسئله کې باید شامل شي چې یو بیطرفه ملی او بین‌المللي کمیته باید دا وسیله شي، ځکه چې دا د ښځو په مقابل کې دا بالکل یو تعرض ده. دا باید وسیله شي چې دا یو قتل ده، یو تروریستي مسئله ده، دا څنګه هغه شوی ده. په همدې خاطر دا ډېر د اهمیت ور خبره ده، یعنی نه تنها د کابل په کچه، د افغانستان په ټول سطح کې دا یو بد حادثه.
بله ښاغلی سادات، ولې فکر کوئ دا پیښه مهمه وه؟ ځکه غبرګونونه ورته ډېر وو د اروپا تر پارلمانه پورې، مثلا په لویدیځ کې نورو بېلابېلو بنسټونو پر دې پیښې غبرګون وښود. فکر کوئ د پیښې ارزښت په څه کې و؟ آیا دا یوه پخوانۍ وکیله وه، ارزښت یې دا وه، او که نه د وکالت تر څنګ دا یوه مېرمنه وه یا په ټوله کې مثلا لومړنۍ پخوانۍ قانونګزاره یا وکیله وه چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته وژل کیږي؟
معلومدار چې وکیله صاحب یو سیاسي شخصیت و، یعنی وکیل و پارلمان کې دا هم ډېر مهم مسئله ده. او بل اصلی مهم مسئله چاگه یو برجسته میرمن و په اوس وخت کې خو متاسفانه د میرمنو پر ضد د ښځو پر ضد یو کمپاین روان ده، او په دا مسئله کې متاسفانه طالبان هم ډیر قوي مسؤلیت لري، ځکه چې خپله د طالبان اداره د ښځو په مقابل کې یو کمپاین آغاز کړی ده. د همغه اول ورځ نه تر اوسه پورې د ښځو په مقابل کې یو تلاش و یو کمپاین روان ده ده طالبان لخوانه. با همدی خاطر دا یو دیر بد عادثه و باید دیر وسیل چی، او اصلی مسئولیت رازی ده طالبانو پا اداره که، یعنی طالبانو مسئول ده، طالبانو باید یواز دا خبر کفایت نکیو چی وصلوال خلق دا کار کرده، دو وصلوالو غیر قانونی وصلوالو اشتون دنن پخار که دا خو مانای داده چه پخار که او انرشیزم ده، یعنی قانونیت موجود نلری، حاکمیت قانون نشته. دا خطول مسائل ده طالبان دیداری مسئولیت اقیه که سرگندوی با همده خاطر اصلی نوکی دی طالبانو پیداره که
کور ودان سادات سیب سلامت و سی برتر از او ستانگزی سیب تا ستانگزی سیب داغا پیخه دی طالبانو حکمت تا چه پیغامونه لری؟ هغا حکمت چی تر اوس هم پر رسمیت نده پیجندل شوی که چه هم در نړۍ سره دوی وای چه تعامل لری، دی سمیلی هوادون سره تعامل لری، خدا علی که هم دیر په نازک حالت که دی وقت نا وقت در نړۍ والو تر فشارونو لاندې وی. دغه پیخه چې په کابل کې وشوه لومړنی وکیل د طالبانو له واکمنۍ وروسته وژل کیږي، هغه هم په مرموز ډول د ناقانونه وسلوالو لخوا د طالبانو په ټکو، څه فکر کوئ د طالبانو د حکومت داخلي او نړیوال مشروعیت ته څومره یوه صدمه رسوي؟
لودین صاحب ګورئ، سادات صاحب هم دته اشاره وکړه، یو ډله چې قانون گزار نوي سیستم ونه لري نو هغه ته موږ حکومت هم نشو ویلای، او نړۍ هم باید دته متوجه چې طالب لا غور زنه چې راغلی ده د میرمنو په نامه یا د میرمنو هغه نوم یو ابزار لاس کې اخیستی ده، په شکل د اشکال مکاتب یې وتړل، پانتونونه یې وتړل، هر هغه څه چې وو تر ده پورې چې هغه هغه سینګارتونونه د ښځو چې وو وروی تاسو په ولایاتو کې په هغه هم بندیز وکړ، په کار باندې بندیز وکړ. دا یو گروپ یا یو نظام یو ډله چې غواړي چې په افغانستان کې حاکمیت وکړي، نو د ټولنې ټول برخې هغه ټول خلک چې هلته اوسیږي هغه کې نری که ښځه یي په هغه کې سهیمي ونډه لري، نو باید د هغه نه کار واخیستل شي. راځم په وکیلا صاحب باندې. وکیلا صاحب د افغانستان د ولسي جرګې غړی وه، د ملت استازی وه، او په څنګ د هغه کې قانون ګزاره وه. یو ښځې یا د یو قانون گذار وزل یا په شهادت رسول د افغانستان د قانون هغه ډیوه خاموشه کوي یا هغه مړه کوي، نو دا یوه ډېره زړه بغونکې پیښه ده، او په ده کې باید نړیوال مداخله وکړي، او دغه د یو بې طرفه کمیسون لخوا په جدي توګه باید وڅېړل شي. او طالبان د طبعاً یا د طالب نظام ته یا حکومت ته یا ډلې ته دا یو واضح پیغام ده چې ته وخت یو میرمنه یو قانون گذاره په خپل حاکمیت کې ساتی نه شي، نو بس دا ملت به څنګه وساتي؟ دغه ملت خو خدمات غواړي، دا ملت خو کار غواړي، دا ملت خو په ټول معنا په ټول ته مسؤلیت لري د هغه په مقابل کې چې ته یو قانون گذار چې هغه هم د تا د استخباراتو په نامو راځي، او هغه له کور نه په شپه کې د افغان میرمنه په شهادت رسوي، نو دا واضح خبره ده چې ته یو وګړی نسې ساتی، یو قانون گذار نسې ساتی، نو دا ملت دا څلوېښت میلیونه ملت هم هېڅکله نشې ساتی. نو طالبان که چیرې په دغه شکل باندې روان وي او راز تر بلې د موږ تعلیمي مراکز همداسې په ټولو بنسټو کې تاسو ګورئ چې ټول خلک د وتو په حالت کې دي، هیڅوک هلته نه پاتې کیږي، وخت چې د موږ علمي سیاسي قانون ګزار کادرونه په ویره کې دي چې هغه په وطن کې پاتې دي او نور راوتي دي باندې، نو هغه نظام روز تر بله تازیف کیگی او آغا حیواد لبدبختی سر مخ کیگی او دا با دل آغا تاثیرات با تر سلویخ کال با نجبرادن کی دون کی خبر اوی
و استانگزا سی طالبان یوا ادعا کوي هغه دا چې دوی امنیت ټینګ کړی دی د دوی لرا تک سره وژنې کمې شوې دي دغه دای ممکن په نسبی ډول صدق هم وکی خو ورسته یو پیخو په کابل کې یو څه اندېښنې پیدا کړي مثلا د بهرنیو چارو وزارت مخې ته خونړۍ چاودنه وشوله په دې تیر یوه میاشت کې د هوایي ډګر مخې ته خونړۍ چاودنه وشوله په جماعتونو باندې پر شیعه مذهبو باندې حمله وشوې دغه ترور وشو د لومړي ځل لپاره د یوې قانون گزارې یا قانون جوړونکې دغه ډول پیښو په مجموع کې د عام ولس پر روحیې څه اغېز کړی دی یا حداقل د هغو لوستو کدرونو په روحیې څه اغېز کړی دی او آیا فکر کوئ طالبان لا هم په دې ادعا باندې په دې ادعا کې مثلا صادق دي چې وایي دوی امنیت ټینګ کړی او کنه فکر کوئ دغه ادعا هم ورو ورو تر سوال لاندې راځي
نودین سر طالبان هغه ورځ نه چې راغلی دي د بیان د ازادۍ په ستونې باندې پښه ایښې ده هغه رسنۍ چې د خلکو ستونزې ته انعکاس ورکوو تاسې ګورئ چې عملاً هلته فعالیت نه شي کوی هر هغه څوک چې غږ پورته کوي هغه عاجل دود یوړي بند کې اچي یا په شکل د اشکال هغونه تعهد اخلي تهدیدوي دا یو واقعیت ده ګورئ په افغانستان کې خاصتا کابل کې په هر اوزه کې په هر سیمه کې پیښې روانې دي اختطاف کیږي غلاوې اوج ته رسیدلې دي دا یو واقعیت ده موږ خلکو سره په تماس کې یو تاسې هم خلک تاسو سره هم تماس کوي یعنی دا خو په دې معنا نه ده چې مار په دوه ګوټو پټیږي هېڅ کله هم دا نه پټیږي که چیرې دودی په رسنیو په ستونې باندې پښه ایښې ده او نه غواړي چې هغه پیښې چې هره ورځ کیږي هلته عملاً هغه د رسنۍ انعکاس ورکوي ولې خلک خو تروسه ژوندي دي او هغه ته انعکاس ورکوي دغه پیښې زښته ډېرې سوې دي په دغه خپل کابل کې په هر اوزه کې د خلکو نه موټر وړل کېږي د خلکو کورو ته غله راوړي د استخباراتو په نامو د چې موږ د طالب استخبارات دي بیا متاسفانه هر اوزه چې خلک ورځي بیا دا مسؤلیت نه اخلي نو د تا په جامه کې راځي او د تا له نوم نه استفاده کوي تا سره اجازه نامه یا د سلا هغه کارت تا ورته ویشلی ده نو بیا مسؤلیت ته نه اخلي که چیرې داسې نه ده نو د تا استخبارات خو ته خو وایې چې خلکو ته امن ده په افغانستان کې او ته خلک ساتې نو دا خلک ونیسه دا خو یوه پیښه نه ده
او مننه ستانکزای صاحب کور مو ودان بحث هم وروستیو شیبو ته رسیږي راځي چې لک په حل لارو باندې تم شو ښاغلی سادات څه فکر کوئ حل لارې څه کیدلی سي د طالبانو حکومت ته مو لنډې سپارښتنې څه دي تر څو وکولی شي په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو مخه ونیسي او هغه سیاسون او پخواني قانون جوړونکي یا نور کدرونه علمي او سیاسي چې په افغانستان کې اوسي هغوی کم تر کمه د خوندیتوب ډاډ ترلاسه کړي
محترم لودین صاحب د افغانستان اصلی مشکل بنیادی مشکل داده چې په افغانستان کې باد د طالبانو د سیطرې نه یو لوی حقوقي بحران رامنځته شوی ده په افغانستان کې مونږ او تاسو ګورو چې په دا یو نیم کال کې په افغانستان کې قانون اساسي موجود نه ده په افغانستان کې یعنی قوانین استمرار نلری متاسفانه دا طول قوانین ده تعلیق با حال کده تر اغا وقت پوری چه دا لوی حقوقی بحران حل نشی یعنی پا افغانستان که یو قانون اساسی رامنست نشی دا مشکلات به ورس پا ورس زیادیجی متاسفانه او بل اصلی مسئله داده چه طالبان و اداره باید زان پوکی چه په اوس وخت کې د حقوقي لحاظ نه په افغانستان کې مسئول دولت موجود نه ده دا یو اداره ده د طالبانو حاکمیت ده او د حقوقي لحاظ نه دې ته حکومت دفکتو وایي یو دفکتو حکومت موجود ده اما دولت مسئول موجود نه ده په افغانستان کې په همدې خاطر اساسي لاره داده چه ژر تر ژره په افغانستان که باید قانون اساسی را منسته شی چه دا بوران حقوقی ختم شی او اساسی قانون بر بنیاد مشروعیت ده بحران ده د ال د پاره یو لار باید پیدا شي. متاسفانه داسې یو سوء تفاهم راغلی ده، رامنځته شوی ده، چې دوی فکر کوي چې مشروعیت د بهرني قوتونو په لاس کې ده، یعنی بهرني دولتونه لوی قوتونه په جهان کې که طالبانو په رسمیت وپیژني دا د مشروعیت معنا ورکوي. د مشروعیت مسله د افغانستان په لاس کې ده، او د افغانستان د رایو او د افغانستان د خلکو د نظر پر اساس مشروعیت رامنځته کیږي، او دا مسله تر هغه وخت پورې چې قانون اساسي رامنځته نه شي دا ګډوډي متاسفانه ورځ په ورځ زیاتیږي.
کور ودان سادات صاحب ډیره مننه په دې هیله چې دغه کورنۍ مشروعیت چې تاسو وایئ ترلاسه شي، تر څو د افغانستان شاوخوا 40 میلیونه وګړي د آرامۍ احساس وکړي، د خوندیتوب احساس وکړي. کور مو ودان ښاغلی ستانکزی، ستاسو د پای سپارښتنې هم اورو، څه کول پکار دی چې په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو مخنیوی وشي؟
لودین صاحب، د افغانستان خلک باید خپل زما په نظر تصمیم ونیسي په داسې وخت کې چې یو ډله یا هغه نظام چې مشروعیت یې درلوده هغه لاړ یا سقوط یې وکړ، او نن داسې ډله راغلی ده چې هغه صرف خپل خبره منی دي، چا نه منی. نو دلته ملت ته پکار ده چې قرباني ورکړي او راووزي، که هر څوک یې د هغه مقابل کې ودرېږي او یو داسې میکانیزم منځته راولي چې ټول قومونه اقوام چې هلته ژوند کوي په یو غټ سره، او د افغانستان د خلکو لپاره چې هغه واقعي کسان دي د هغه لپاره انتخاباتو ته ولاړ شي، او دوی په ده باندې واداره کړي چې انتخاباتو ته ولاړ شي. او که چیرې دا کار ونه شي لکه څنګه چې سادات صاحب هم وویلې، نو مشروعیت چې موږ لاسته را نه وړو هیڅوک په افغانستان کې کامیابېدای نه شي، او راز تر بلې به دا وضعیت خرابیږي. او موږ احتمال لیده لرو چې دننه کورنۍ جنګو ته ولاړ شو، حتی دا موضوع تجزیې ته لاره هواروي افغانستان کې.
کور مودان ډیره ډیره مننه. د ازادۍ راډیو اونیز بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسیږي. ل خپلو میلمنو د لوګر د ولایتي شورا له پخواني مشر حسیب الله ستانکزی، او په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې له مشر او سیاسي شنونکي میر عبدالواحد سادات صاحب څخه ډیره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
لری دغرا گور گورے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شوم یم ٹکرے پغاڑا سفلے می تری دی یوان دوانا سفلے می تری دی یوان دوانا لکل لری دغرا گور گورے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شوم یم ٹکرے پغاڑا سپنے می تری دی یوان دوانا سپنے می تری دی یوان دوانا تسریشو واخ مور زلمے سورے سورے شو پپل زغی میں از غیراو کے نظر میں سوے گرراو کے ٹکرے میں ڈکے کڑلا گرگرو لمستے